یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسنم رستن دوی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته ځو او هلته مو د امریکایي پلاوي او طالبانو د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په فرا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لانجې د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانی وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري، د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیه لپاره پیل سوي دي. د فرا د امنیه قمندانی ویان محب الله محب نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
د سرا د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې، د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټرې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فراه ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړې وو. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللی دي. پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د لویس دیلیون فیګوروا او خوزا جی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه سوي دي. په دې وات کې امریکایي سرتیرو ته وروستي تلفات په داسې حال کې اوړي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوې احتمالي توافق د صلح کېدو لپاره نه هم پړاو خبري پیل کړې دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نښته تېره شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي، 8 طالبان او 2 پولیس ټپیان سوي دي. پیلامه کې ویل سوي چې د وسلوالو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یو مین د چاودنې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل سوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان دوی چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشی سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی، تېره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سي چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لېږدول سوی وو. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی ښایي په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاتر غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېرې قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي سل تنه نورو ټاپیان سوي دي. د پولند صدراعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه اوسپنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختون کې سیمې ته نږدې وو. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د قطر پلازمینې دوحې ته ځو. له هغه ځایه د امریکایي پلاوي او طالبانو د نننیو خبرو معلومات درکوو. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لست باید افشا شي.
وخت را رسېدلې دی د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوي نمونه باید ښکاره شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په اړه به واوري چې اشرف غني هرات ته تللی او حاجي محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ټیم سره یو ځای کیږي. د زما رایه زما حق 19 پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې په بایومیټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه د شاهین 209 هم قولي اردو د مشر څرګندونې لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې باید ټوله علني راپور ته دوی په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسعدی راډو په انټرنیټ کې په ازادي راډو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او تمه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نوري خبرې وکړي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. هیله کوم خاورین صاحب، د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبرې پیل شوې
څو شېبې وړاندې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین ماته وویل چې د نن به هم خبرې مازدیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده. د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلورو بجو په شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم مازدیګر پیل شوي او بشپې تر ناوخته 11 بجو پورې دوام کړی.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یوه موضوع چې دوی ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د چې په کومو موضوعاتو لاسره جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خونه دي او خو په دې دواړه ټینګار کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسېدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزاد چې د واشنګټن روان دي، وایي موږ چمتو یو، ګورو چې طالبان چمتو دي او که نه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ټرمپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او که نه. نو ښاغلی خلزاد دا ځل د واشنګټن نه د ښاغلي ټرمپ ملاتړ یا پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې طالبانو پرون هم د رسمي خبرو اترو تر پیلېدو وړاندې د ټرمپ پر وروستیو څرګندونو خپلمنځي بحثونه وکړل.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي؟ هغه ویلي
موافقه د افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو شته، ځواکونه به له افغانستان څخه ودي، دا بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده. او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر چار لاندې وي او څومره به هلته هکه مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا د نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پرېکړې یا د ځواکونو د ایستلو نه وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شکلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو په سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي. د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پرېکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره. دغه د طالبانو له لوري هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکي ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تیرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیلزاد ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده. لیکن په ورته وخت کې د خلیلزاد تر راتګ مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي واکمن ګوند ځینو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. دغه سي څرګندونه تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
او لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پرون هم تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات تر پیلېدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې پر د واشنگټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه دې ته هم متوجه دي چې په امریکا کې هم داخلي سیاست دی، هلته هم داسې کړې څه هغه د پوز نظر ډېر تاییدوي په نسبت د ملکي نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه اوسي او د ملکي نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بلخوا د پوز چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په تل په چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنگټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي، خو د طالبانو هم بلخوا که دغه سیاسي اړخ یې دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم دلیلي صاحب سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انصاف وکړي په نسبت دې چې په افغانستان کې جوړي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې د ټولو موافقه باید واخلي، هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلې کېږي او جنجالي کېږي هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د سولې مسله په تعقیب وو. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مستقیمو خبرو لاره پرانستل نشي، نو مرکچی پلاوي نمونه به اعلان نکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچی پلاوي په اړه دا خبره کړې ده چې د سیاسي جهتونو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل یا د اختلاف علت دی او یا هم د خاص زورواکۍ له امله د جنوب خلکو په اختیار کې اخیستی دی، یعنی انتقاد یې پې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره، آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم څخه کړي.
په کیفیت په لحاظ باندې، د نمونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولای چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي. په هغه صورت کې نو دغه لیست باید بدل شي. خو که چېرې سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موازي انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي، د افغانستان حکومت او اړوند اړخونه باید قانع شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي. پلهازه فکر کوم چې وخر رسیدلې ده د افغانستان له طرفه مرکزی پلاوی نمونه باید ښکار شي، ملت ظاهر شي، ملت قناعت ورکړ شي، سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید د هغو قناعت ورکړ شي چې نور نو د منازې وخت نشته.
بلې خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غواړم داسې پوښتم چې د دواړو لورې دغه ډول موقف گیری ستاسو په نظر باندې په دې حساسو شرایطو کې څه معنی درلودلی شي؟
دوار طرفونه د یوې سکی دوه مخ نه دي، بلکې دوار طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا دغه دریز نیول فکر کوم چې خپل ذات کې خپل خپل په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلکو په ځانو کې شکوک پیدا کوي یا هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزورې وخایو. دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا غوي قوت دی، یعنی هغه دی یو قوي موقف نه خبره کوي او دا وایي چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستئ څنګه کولی شئ طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړي او بل اخر هغه لوی اداوي چې درې سپیکر کړي او شنی کړي دا غوي په وړاندې باندې موږ مذاکرات وکړي.
بلې، یو بل مورید چې ډیر تر بحث لاندې دی هغه دی کده دواړو طرفونو لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نږدې کې وي یا شونه به وي چې بین الافغاني مذاکرات په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟
یو د فزیکی حالت دی سولې چې دوه طرفونه سره کېني، د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا تفاهمات لمنځه وړي، اختلافات لمنځه وړي او بل اخره یو معاملې کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو او شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلي یو، یعنی کله ک موږ لمړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل فکر کې تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، الته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامیدونکي یو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل مکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر سره لیده چې په سټوډیو کې راسره د فریبا جنې د دواړو مشانو د لیدنې په اړه نور جزئیات خبر شي.
بله، امانه سیبرسب، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی مکرون د پنجشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چنتلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر اقدام مخه ونیسي چې کولی سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر نظامي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړي چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغه ته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته سو. دا هم باید ویم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر مشر ډونالد ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بله، فربجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند صدر اعظم نریندر مودي ځواب شو.
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې، په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلاري پر وړاندې مبارزه ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید ووایو چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستل راهیسې د یوې نه حل شوې ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه په خپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50,000 ډیر کسان وژل شوي دي. او منتقدین وایي چې د نوې ډیلی نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل، شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده شهر سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډیر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فربجان ظاهر، مننه د کشمیر په ارتباط مو واورېدل او د فرانسې او د هند مشانو د خبرو په اړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا سجرړو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته په څه نیت لاله؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته وړاندې کوم بلې نن رئیس جمهور هرات ولایت ته سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3,000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي، د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې، شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټوله وي، یو به د سولې موضوع وي، بل به انتخابات وي، او وروستی موضوع به هم د امنیتی مسایل وي چې په دې باندې به جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پردې صاحب، تاسو وویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره زموږ خبرې وشوې، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورد چې هغه زموږ سره شریک هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید د لیو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي، او هغه سید هغه زینه چې د بیا رغونې یا د بیا جوړېدو لپاره یی ضرورت ورته کیږي، شاید د هغه په تړاو باندې هم ځین تصامیم ونیول شي.
پردیس، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د هنی فاطمه د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو، د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو لزنډي د انتخاباتي کمپاین لزنډیدو وروسته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. شاغل محقق د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستیالو خدا زل هنی فاطمه سره یو ځای شو، او د هغې ډلې له پاشل وروسته بیرته د عبدالله له انتخاباتي ټیم ته ورغلی دی. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې تمه ده چې شاغل محقق دغه یو ځای کېدل رسما د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوې ده
شیبر صاحب، تاسو ته کوم مورد اشاره وکړه؟ بلې، همداسې یو مورد شته. نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالان ته بلنه ورکړې ده چې دی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وپاتې شو چې ښاغلی محقق به په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به ووایي چې په کوم دلایلو باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بالاخره د عبدالله یا د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
البته پرونه مازادی رډو د سراپور درلو چې شغل محقق وړي چې د عبدالله له ټیم سره یوځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خبره شوی چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب، موږ د دې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره مو د ثبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزون سره خبرې وکړې. نو دوی هم همدومره موږ هغه محدود پریښودلو چې تاسو صبر وکړي چې دغه غونډه وشي. په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بالاخره محقق صاحب ولې دې تاړ شو چې راشي د ډاکټر سعودالله ته خپل ملاتړ اعلان کړي، دا ټول هغه سوالونه چې دي هغه به نه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بو چې د ولسمشر اشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدارزه بوبیل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسمي اعلان وکړي چې د عبدالله له انتخاباتي ډلې سره یو ځای کیش.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله کله کوټ څه خبره کوم وروره مې څنګه کال کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ مابند او لا ربنه ده دا تلوري څه پام نه کید او نو خپل کوټ ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ مابند او لا ربنه ده په شان کور به ستره ده با یو څه خپل په هغه څه څه کوم کې چې دې جوړ کړي او خامخا به خلاص کې و سلام په احترام
نجولین لوګر ولایت نا دا دا د چې د لارې باندې د سورې تخمن کوي او د جشن نوروز نه راځي خو ته لارې باندې مرګري موټر ټور ولاړ دی چې خبره خیره د ولې نه پریږدي موږ ته لا کو ته نه نه روزانه دا ولې نه باندې کې د مور مې باندې کې د موټر ټور مسول چې راک پورې ورسوي د خدای په امان.
زه عبدالباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه نو ته هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېر سیمو دي لسالې او بل خصوص په شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات د اهل دي، ځکه چې هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. نو موږ چې غلاوي له بیت نو اواز تر پوټه یا کوی ورسوي. وسلام عبدالباقی حبیبی.
بله، زه محمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بین خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده. لس لاکه پنځه لس لاکه عام د شل پورې ولورونه دي. دغه ځوانان نه شي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي، لکه بېکاري زیاته ده. نو لس لاکه روپۍ په لس کاله هم نشي ادا کولی. دوی مجبور دي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیښې رابطه دي. نو که چیرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه تاکړې حد ورته کړي چې در درې لاکه یا در دوه نیم لاکه افغانی بلابد څوک ولور وانهږي، نو یو حد ورته وساکي ډیره بشي. او بل خو په ټول د ملایانو څخه هم دا غهيله ده چې ملایان په خپل جماعتونو کې دا ویناوي خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کی ډیره منه دا د ډیره ځخ خاصره مالي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي راډو په منځني سپه د لښ پښنه به ټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن لپورته کولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خو د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موشکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1911 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیل زاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر سوچ حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نکړي طالبان سوله نه کوي. اتل لسابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پولیس انتخابات پیلي نو د انتخاباتو د درخلیو خبري مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخي خاوري د واک دعوه کوي ولی د پاکستان له لوري د توغندیو پر وشتو غلي دي. او بشیر حبیب زای لاسری لیکي سخت باران وریږي.